بعد باشه و
بله،
هموطنان خود یاری برسه.
بسیار تشکر که مهمان بود ما بودین. در یک ساعت دیگر در بخش پشتو همکارم صالح محمد صالح با شما است. صالح صاحب بفرمایید.
کور ودن حبیب زاده صاحب تاسی ستړی مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د خبرونه مو تر لس یو لسو بجو ده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس خبرونه په پکتیکا کې دیرش تنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. دوه پاکستاني اصله امریکایي وروڼه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریډا ایالت کې په سخت قید محکوم سول. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې دیرش تنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي دي. د پکتیکا د ولي ویان مخلص افغان آزادي راډیو ته وویل چې دغه عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ایتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوي.
خوشامند ولسوالۍ د معروف خیلو په سیمه کې دیرش تنه عرب ماین جوړونکي دو موټر کې مارکسل سیمه ته خلینار سیمه ته روان خو د ایتلافي ځواکونو خواته وژل سوي دي.
شغلی افغان دغه راز ویل چې ایتلافي ځواکونو د جوزا پر 19مه پر دغو عربو ماین جوړونکو برید وکړ. شغلی افغان زیاته کړه چې له دې سره جلا په یو بل برید کې چې په یوسف خیل ولسوالۍ کې وسو دوه طالبان وژل سوي دي. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو پرون ماپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د اوبې ولسوالۍ امنیه قومندان شیراغا الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې دوه طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. شغلی علی کوزی زیاته کړه چې وسلوال طالبان د بادغیس ولایت نه د ولسوالۍ ته داخل سیوه او غوښتل چې دغه ولسوالۍ په خپله ولکه کې راولي، خو له امنیتي کسانو سره له نښتې وروسته له سیمې تېښتې ته اړ سول. د علی کوزی په خبره اوس د اوبې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو څخه پاکه سوې ده. تر دې دمه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او بیا لوړو بلله. وی ویل چې د دویم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. شغلی غنی دغه څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر شاد سرګند سره په کتنه کې وکړې. شغلی سرګند د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بیلابیلو سیمو اقلیم وارزول سي. ډاکټر سرګند په اوهایو ایالت کې د سړک جوړولو په برخه کې ډیره تجربه لري. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2018 نړیوال جام د غوراوي لومړۍ مسابقه پر سوریې وبایلله. دغه مسابقه چې په امنیتي دلایلو د کابل پر ځای تیر شپه د ایران په مشهد کې وسوه، د سوریې ټیم وتوانې چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. سره له دې چې په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو شمیر خورا زیات و، افغان لوبغاړو ونه سوای کړی چې سوریې ته کوم ګول ورکړي. افغانستان به درې نور میچونه هم د خپل هیواد پر ځای په ایران کې وکړي. د آسیا د لویې وچې د هیوادونو ټیمونه په اتو ډلو ویشل سوي او په هر ګروپ کې 15 ټیمونه یو له بل سره مخامخېږي. د افغانستان ټیم له سوریې، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یو ګروپ کې دی. د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیا کې کیږي. و پاکستانی اصله امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریډا ایالت کې په سخت قید محکوم سول. 22 کلن رئیس قاضي او 23 کلن شهریار قاضي چې د امریکا تابعیت یې اخیستی دی، د فلوریډا د جنوبي ولسوالۍ د محکمې د قاضي لخوا په 15 او 20 کلونو بند محکوم سول. دوی په مارچ میاشت کې په میامی کې وروسته له دې په تروریزم اعتراف وکړ چې په نیویارک کې د بمي برید د پلان په جوړولو تورن سول. که څه هم دوی خپل پلان عملی کړی نه و، خو پولیس وایي چې په فلوریدا کې د دوی په اپارتمان کې داسې مواد وموندل چې د بم په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېدای سو. پاکستانی چرواکی وایي چې پرون یې 15 تایلنډیان په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له تومانچې او مرمیو سره الوتکې ته وخیژي. د چرواکو په وینا تومانچه او کارتوس د لاهور په علامه اقبال هوایي ډګر کې د تایلنډ هوایي شرکت الوتکې ته د بار سپارلو پر مهال د تلاشۍ په ترڅ کې وموندل سول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی پر روسیې تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالي او پوځي ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی میرمن سمینتا پاور روسیه تورونه کړه چې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو پر مالی او تسلیحاتي مرستې سربیره د هغوی تر څنګ په جګړه کې برخه اخلي. روسیې تل دا ډول تورونه رد کړي دي. دی دا څرګندونې پرون د اوکراین په مرکز کیف کې وکړې. میرمن پاور روسیه د اوکراین د کړکیچ په اړه په دروغ ویلو هم تورونه کړه. وی ویل چې دغه هیواد غواړي په دې ډول د اوکراین په بحران کې خپل دخالت پټ کړي. میرمن پاور ومنله اوکراین حتی مخکې تر دې چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د خپلو بیلتون غوښتونکو روزل په وسلو سنبالول مالی ملاتړ او د هغوی تر څنګ په جګړه کې برخه اخیستل پیل کړي ستونزې لرلې. د روسیې د دولت له هغې احصایې سره سم چې پرون خپره سوه د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3 میلیونه او 1 لک ته زیات سوی دی. د دې احصایې له مخې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو روسانو شمیر چې په فقر کې اوسي 22 میلیونه او 9 لک یا د دغه هیواد د ټول نفوس په سلو کې 15.9 ته رسیدلی دی. په همدې موده کې تیر کال 19 میلیونه او 3 لک روسانو د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه. په روسیه کې هغه کسان چې په میاشت کې تر 96,200 روبلو چې 1,680 ډالره کېږي لږ عاید ولري د فقر تر کرښې ټیټ ژوند لري. د پیسو د ارزښت کمیدو او انفلاسیون په روسیه کې د بې وزلانو شمیر زیات کړی دی. تیر کال د روسیې د پیسو روبل ارزښت په 1,000 کې 40 ټیټ سو. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسی دغه هیواد ته پور ورکولی سي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF ویان ګیری رایس پرون ویل دا د اوکراین لپاره ډیره مهمه ده چې د خصوصي سکتور د پورونو د دروند بار د لږولو لپاره له هغوی سره موافقې ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق په مارچ میاشت کې په دې ګمان چې له خصوصي کریډیټ ورکوونکو سره د پور په اړه خبرې به 15 میلیارده ډالره وسپموي او اوکراین به د پیسو زیرمه زیاته کړي. اوکراین ته د 1.5 میلیارد ډالرو پور 4 کلن پروګرام پیل کړ. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. کارپوهان څه وایي؟ په یو راپور کې وکیلانو او کارپوهانو ویلي د افغانستان د شمال ناامنه کول د منځنۍ اسیا د ناامنه کولو هڅه ده. خو د کورنیو چارو وزارت وایي
کولای شي چې په هر ځای کې د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کړو او هغه تهدیدات چې رامنځته کېږي هغه له منځه یوسو.
اروپایي ټولنې په پاکستان کې د اعدامونو د سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې د ښځینه زده کوونکو پر ستونزو خبرې سوي. یوه 14 پاس وایي د کار لپاره دولتي ادارو ته ورغلي خو هغوی په کمه ورته کتلي.
مونږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووځو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی مونږ ته ډیر زیات یعنی ضعیف فکر وکړو.
تر 11 بجو پورې نور مسایل هم څیړو. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت ترمنځ کېدو غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی له دغو ادارو غوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوه له سره غور وکړي. ښاغلی غنی دغه غوښتنې پرون پار کې د ملګرو ملتونو د ادارو له مسؤلانو او استادو سره په غونډه کې وکړي. تفصیل له اسمت سروان اوري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او موثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یو غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو ښارونو کې د ملګرو ملتو د هبیتات دفتر په همکارۍ یو نظر پوښتنه وشي، څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه، د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام یونیسف، د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ، نړیوال خوراکي پروګرام، د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استاسو ګډون کړی و. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولس مشر محمد اشرف غنی وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراری پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یو میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي همغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ مؤسسې هم په پراخ فساد کې ښکېل دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالاتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی، د ملګرو ملتونو د بهرنیو مؤسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر شي چې شفافیت څنګه به چاته به ګزارش ورکړل شي، چاته به ورسته وي، او د دې تدابیر څنګه دي که شفافیت څنګه ورسته شي. یو مثال لري په افغانستان کې شته چې شفافیت پکې نه دي، او اوس چې موږ شفافیت څه کېږي هم پروژه ختم شوې دي، هم متخصص دي، او کله کله اصلا
د ارګ د خبر پانی پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپل کاري لمړیتوبونو کې ځای کړي.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسترګې ځینې غړي او د سیاسي چارو څېړونکي د هیواد د شمالي سیمو د ناامنه کولو علت د منځنۍ آسیا هیوادونو د ناامنه کولو هڅه ګڼي. دوی وایي چې په دې هدف د ځینو هیوادونو او استخباراتي کړیو لخوا هڅې روانې دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې اوسیدونکي به وایي چې له ناامنیو په تنګ سوي او ولسي پاڅونونه به وکړي. تفصیل له صفي الله ستنیکزینې په یو مفصل رپورټ کې اوري.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدو او د مسالې ته د حکومت نه پاملرنې، د جګړې د لوري د بدلېدو او د بهرنۍ عواملو په اړه وړاندوینې او ګنګوسې ځان ته جلب کړي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه هیواد په شمال کې د ناامنیو د زیاتېدو اصلي لامل د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ سیالي دي. په ولسي جرګې کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان د پنځمې پورس ازادي رډیو ته وویل د نړۍ ستر قدرتونه په کندوز کې په نیابتي جګړو بوخت دي.
عامل اصلي خارجي هستند.
دوی وایي اصلي عملی بهرانی اندی چې د اوکرين قضیه د منځنی اسیا جنوب ته غزولې ده او ځینی ساده لوه کسان د دین په نوم دلته رالیږي. دغه کسان سیاسي په هن لري او د دښمن د لاس اعلی ګرځېدلې دي. په کندوز کې د دوه قدرتونو ترمنځ جګړه روانه ده. په څه باندې درې میاشتو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې جګړې وشوې چې پکې د زرګونو کورنیو مخالفینو ترڅنګ بهرني جنگیالي هم ښکېلو او د افغان پوځانو په وړاندې جګړه کوله. په دغه وروستیو میاشتو کې له بدخشان وروسته وسلوالو مخالفینو په کندوز، بغلان، سرپل او ځینو نور شمالي ولایتونو کې هم خپل حملې زیاتې کړې چې پکې هم مخالفینو او هم دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شمالي ولایتونو اوسیدونکو په ولایتي شوراګانو کې د دوی استازي وایي چې هیڅ ځاني خوندیتوب نه لري او په سیمو کې امنیتي وضعیت خراب ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسد الله خرم ازادي رادیو ته وویل لن امنیو پتنګ راغلي او د حکومت په همکاري سره به خلک خامخا ولسی پاتون وکړي.
کله مردم به نتیجه رسیدا
دی وای ټول خلک دی نتیجه تر رسیدلی چې زمونږ پوز کم ده، ټول ځای ته نشي رسیدله او مخالفین زیات دي. نو په کار ده چې د حکومت په همکاري ټول خلک پاتون وکړي، خو حکومت د دغه پاتونونو د خیر رهبرۍ په خاطر ضعیف عمل کوي.
کندس ضعیف
اوس هم په زینو شمالي ولایتونو کې د جګړو د دوام ریپورتونه خبريږي او سره جوخت ځینې دولتي چارواکي د طالبانو لاسته د یو شمیر سیمو د لویدو خبرداري هم ورکوي. خو آیا حکومت د دغو ناامنیو د زیاتېدو په وړاندې ښه غبرګون ښودلی که څنګه؟ د کورنۍ چارو وزارت وایي په اوس وخت کې په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه هیڅ د اندېښنې وړ خبره نه ده موجوده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په زیانمنونکو سیمو کې ډېر اندازه سرتیري ځای پر ځای شوي دي.
د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کړو او هغه تعدیدات چې رامنځته کیږي هغه له منځه یوسو. نو دغه مسله او دا ظرفیتونه باید د خلکو لپاره د اطمینان وړ وي او دوی دې تشویشونه کړي زموږ سره همکاري وکړي.
له بلې خوا د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان له جنوب څخه شمالي سیمو ته د جګړو د لمن غځېدل د سیمې او نړۍ له لویو استخباراتي هدفونو دي. افغان کارپو محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د یوې ښې همغږۍ په رامنځته کولو سره پرې نږدي چې افغانان له ورته پلانونو زیانمن شي.
سی و همغږي نشته دا چې هغه په عملی ډول باندې د دغه ځواکونو خبرګون د هغه کسانو په وړاندې چې هغوی په سیمه کې امنیت او استقرار له منځه وړي اغېزمن وساتي. او په دې په خوا کې د ولس او د خلکو ترمنځ هم واټن زیات شوی او د دغه واټن د زیاتولو لپاره ډېر وخت کار وشو چې اوس د افغانستان شمال هم د هغه نارامیو نه کړیږي چې تر اوسه پورې د شمال ته په خلاص او لوی مچ باندې مخه نه وکړي.
له دې مخکې یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویلي و چې د اسلامي دولت تروریستي ډله غواړي د افغانستان له شماله خپل فعالیتونه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وغځوي. ځینو څېړونکو بیا ویلي چې د منځنۍ آسیا ناامنه کول د روسیې د ناامنه کولو په معنا ده چې دا د لویو هیوادونو له هدفونو څخه دي. د روسیې په اړه دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیواد او تاجکستان په ګډه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت دا تاییدوي چې په دغه هیواد کې استخباراتي جګړې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ستونزې موجودې دي او ځینې ولسوالۍ ناارامه دي، خو د مخالفینو پر ضد د افغان پوځیانو تصفیوي عملیات روان دي.
موسم دے مخالفین کوخخ کی چې بزین ولسوالۍ ساده کی د دفاع وزارت د دې لپاره منظمه څنګهګزاري لري په ټول هیواد کې عملیات کوي. د نن هم موږ په اتلس عملیات په څوارلس ولایتونو کې لرو. هر چېرته چې نام نیوي وسوال پوځ په وضع باندې حاکم دی، هلته موږ عملیات کولی شو. هیڅ سیمه نشته دی چې موږ هلته دسترسي ونه لرو.
خلک بیا له حکومت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل سیاست روښانه کړي چې آیا له هغوی سره جګړه کوي یا ورسره خبرې مخته وړي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفینو او تروریستانو سره باید جدي برخورد وشي، ځکه چې په تیره یوه لسیزه کې د هغوی په وړاندې نرم سیاست ښه نتیجه نه ده ورکړې. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي چې د حکومت لخوا پر وارداتي موادو د ګمرکي تعرفو زیاتېدا اندېښمن کړي دي. د دې خوني مرستیال پرون ازادي راډیو ته ویل چې د موضوع پر سوداګرۍ ناوړه اغېز کړي او وارداتي مواد ډېر کم سوي دي. بل خوا د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دغه اقدام یې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا په هدف کړی دی. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وای دوه میاشتې کیږي چې حکومت په 211 وارداتي اقلامو باندې ګمرکي تعرفه زیاته کړې ده. د دې خوني مرستیال خانجان الکوزي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت دې کار په سوداګرۍ ناوړه اغېز کړی.
سوولس کلمه په دوه میاشتې کې جوړ شوې ده. سل کانټینر راتلل اوس هغه 15 کانټینر قرار کېدل. یعنې په بازار کې قیمتونه هم ټیټ شوي دي. یو کېږي او ځمکن هدې باندې چې اکتفا نه کېږي اوس غواړي چې مالیه هم 100% جګه کړي. دا ټول هغه څه دي چې منفي تاثیر کوي او اوس یې منفي تاثیر کړی دی او په راتلونکي څو میاشتو کې به زده یقي ښکاره ډېر لوی مشکل پیدا کړي.
ښاغلی الکوزي وویل په دغه اقلامو کې ساختماني مواد، لوکس موټر، موبایل فرنیچر او نور قیمتي سامان آلات شامل دي چې له سل نیول یې تر 200% ور باندې ګمرکي تعرفه زیاته شوې ده. هغه زیاته کړه حکومت هغه حق لوبور هم دوه چنده زیات کړی چې په وارداتي تیلو باندې اخیسته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وای حکومت پلان لري په هغه وارداتي موادو باندې مالی او ټیکس هم زیات کړي چې د حکومت د پالیسي دوی او افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت وای تر ډیره حکومت په هغو ګمرکي موادو تعرفه زیاته کړې چې په هیواد کې تولیدیږي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې یاد اقدام یې د کورونا تولیداتو د پیاوړتیا او د عوایدو د زیاتوالي په هدف کړی.
یو لامل یې دا ده چې د مالیه وزارت تل هڅه کړې چې د افغانستان داخلي تولیدات تولیداتو د ملاتړ په برخه کې کار وکړي، د داخلي تولیداتو لپاره د افغانستان په داخل کې تقاضا پیدا شي او د وارداتو مخه ونیسي. او بل برخه دا ده چې د مالیه وزارت هم هڅه کوي چې خپل عواید زیات کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې دا محل په هیواد کې لسکونه ډوله بیلابیل مواد تولیدیږي، خو بیا هم له بهر څخه زیات واردات لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني څو ځله له ولسه غوښتي چې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا لپاره باید له افغاني تولیداتو څخه ګټه واخلي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د عوایدو راټولولو په برخه کې له ټاکل شوي هدف څخه 15% وړاندې تللی. د چارو کارپوهان حکومت سپارښتنه کوي چې د عوایدو د لوړولو لپاره باید په ګمرکونو کې د شته اداري فساد مخه ونیسي او افغانستان ته د هغو وارداتي موادو مخنیوی وکړي کوم چې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته راوړل کیږي.
په رپورټ کې مو ولیدل چې افغان سوداګر شکایت کوي چې پر وارداتي موادو د ګمرکي تعرفو زیاتېدو دوی ته زیاتې ستونزې پېښې کړې دي. تاسو ازادي راډیو ته ورجست چې خبرونه د سهار پر اوبه جو پیلېږي او د ماښام تر اوبه دوام کوي. او اوس به احمد شبر راته وایي چې په نړیوال ورځپاڼه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نیو سټیټسمن ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده، ولې لویدیځ په افغانستان کې ناکامه شو. د دې مقالې په یوې برخه کې لولو چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11 وروسته د نړۍ مشرانو افغانانو ته دا پیغام ورکړ چې موږ به تر کلونو کلونو پورې ستاسو تر څنګ یو. ورسپانه لیکي افغانان چې جګړو ستړي کړي وو د دې پیغام تود هرکلی وکړ او د نړۍ د مشرانو ژمنې په خپل هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره د ځانونو او راتلونکو نسلونو لپاره یو فرصت وباله. د ورسپانې په باور یو شمېر افغانانو په پیل کې افغانستان د نړیوالو ژمنو لپاره د ازموین یو میدان ګڼه او سوال دا و چې د هغو نارینه او ښځینه هڅې به چې افغانستان ته په ښه نیت تللي وو او د خپلو پوځي او ملکي سرچینو په مرسته یې غوښتل چې دغه هیواد په پښو ودروي څرنګه شي. وروسته له یوې لسیزې جګړې دغه سوال ته غملړلی ځواب پیدا شو او هغه دا دی چې نړۍ په افغانستان کې بریالۍ نه شوه. نیو سټیټس من ورځپاڼه بیا وړاندې لیکي د دې ناکامۍ لپاره مناسب ځوابونه په هغو دوو کتابونو کې چې تازه د افغانستان په اړه خپره شوي دي ترلاسه کولی شو. یو کتاب په دې نوم دی چې کابله خدای پامان له افغانستانه د څه خطرناکې نړۍ په لور، او د بل کتاب نوم دی ولې موږ د افغانستان په جګړې او سولې کې بریالي نه شو. دغه دوه کتابونه هغو کسانو لیکلي دي چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې کار کړی دی او د دغه هیواد د حالاتو شاهدان پاتې شوي دي. د همدغو ناکامیو یو عامل جګړې دي او چاودنې دي چې تازه یې تیره ورځ په جلال آباد کې د پژواک خبري اژانس دفتر مخې ته وشوه. د لستار ورځپاڼه دې پیښې ته چې دوه کسه پکې ټپیان شول اشاره کوي او لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې رسنیو او خبریالانو ته ګواښونه زیات شوي دي، او د پژواک اژانس مشر دانش کړو خیل وویل چې په وروستیو کې دوی ته د وسلوالو مخالفانو له لورې څو ځله ګواښونه وشول. کړو خیل له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د ساتنې لپاره دې هڅې زیاتې کړي. دل سٹار ورځپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د رسنیو ازادي یو لویه لاسته راوړنه ده، خو نن د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته رسنۍ یو شمېر محدودیتونو او امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري. د ورځپاڼې په باور یوازې په 2014 کال کې لږ تر لږه درې خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي.
په داسل کې چې د پاکستان حکومت یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې 350 زیات کسان په درد زړولي، اروپایي اتحادیه پر دغو اعدامونو اندېښنه شولې او له پاکستاني غوښتنه کړې چې د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي. تفصیل پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
اروپایي اتحادیه یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدامونو پر روانې لړۍ د اندېښنې څرګندونو ترڅنګ ویلي چې پاکستان د اروپا سوداګریزو مرکزونو د مراتو ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو پابندي وکړي. په برسلز کې د اروپای اتحادیې مرکزی دفتر د پنځمه پرسپې خبر کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې د مرګ پر سزا د بندیز تر پورته کې د ورستا په تیر شپږو میاشتو کې 150 کسان اعدام شوي چې له امله پاکستان د بشري حقوقو د خوندیتوب په کتار کې ډیر شاته تللی دی. د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستانی طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې 150 تنه وژل شول، په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدل شپکرن بندیز پورته کړ او تر دې دمه 150 کسان په دار زړولي چې د دې هیواد په تاریخ کې تر دې مخکې ساری نه لیدل کیږي. اروپایي اتحادیې د تیرې سهشنبې په ورځ په پاکستان کې د آفتاب بابر په نامه د یو عیسایي ادامې دلغندلي او ټینګار کوي چې نوموړی د جرم کولو او منلو پر مهال نابالغ و او د دې ترڅنګ وایي د ملکي او نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان مکلف دی چې تر 13 کلنۍ لاندې مجرمونو ته د مرګ سزا ورنه کړي او په داسې دوسیو کې چې پر تورن د جرم په منلو کې له تشدد کار اخیستل کیږي باید خپلواکه پلټنه وشي. دغه اتحادیې همداراز ټینګار کړی چې د اروپایي منډیانو د مراتو یا جی بی پلس ریګولیشن لپاره د نړیوالو قوانینو بشپړ او مؤثر پلي کول زمیدی. اروپای اتحادیه په داسې وخت کې په پاکستان کې د دامونو په لړۍ اندېښنه خودلې چې سورز وړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم په دې هیواد کې پر دغه لړۍ اندېښنه خوده او ادعا وکړه چې د حکومت لخوا د دام پر سزا د بندیز پر پورته کولو سربیره په دې هیواد کې په تروریستي پیښو کې کمی نه دی راغلی. کله یوې خوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د اعدام سزا پر لګېدلې بندیز پورته کولو سربیره په تروریزم کې کمی نه دی راغلی او اروپایي اتحادیې د بندیز غوښتنه کوي، نو له بلې خوا بیا د دې هیواد یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د دې ترڅنګ ځینې نور ګامونه هم پورته کړی شي. د دفاعي پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د سزا مطلب دا دی چې دا غیر د جرمونو مخنیوي وشي. دا نو موه ما چیرې دې سره باسو ډیر فایده وشي. البته دا ده چې څوک جرمونه کوي نو هغوی ته به سزا ملاویږي، او بله خبره دا هم ده چې دا صرف په سزاګانو باندې نه کیږي، د دې لپاره به اصلاحات هم راولي.
دا یادونه ورته چې اروپایي اتحادیه په داسې وخت کې پر پاکستان د اروپا سوداګریزو منډیانو د مراتو د ترلاسه کولو لپاره د نړیوال قوانینو د پابندۍ غږ کړی چې دغه اتحادیه پاکستان ته د اروپا په سوداګریزو مرکزونو کې د نساجي توکو د پلورنو مراتي پیکیج ورکړی چې په ترڅ کې د پاکستاني چارواکو په وینا دا هیواد هر کال دغه سوداګریزو مرکزونو ته د 2 میلیارد ډالر لپاره ارزښت نساجي توکي صادروي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
نیک محمد وفا علیه المند په خپل پیغام کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید د بهرنیو ماسوسو کارونه وڅاري. د ګڼو ماسوسو کارونه د په خبره چې اغیزناک نه دي. سمیع الله حلمی تندر له پکتیا څخه لیکلي دي چې حکومت دی په څمکنی ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه وکړي چې په دې ولسوالۍ کې په نشت حساب دي. حضرت علي انقلابي له نورستانه، په افغانستان کې اداري فساد اوج ته رسېدلی، باید چې مخنیوی وسي. شاهین لغمان لیکلی چې په الینګار ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې د شپې په مخه د طالبانو لخوا بندیږي. له دولت هیله کوي چې د خلکو دغه جدي اړتیا پوره کړي او د شبکو فعالیت 24 ساعته کړي. او قلمیر له کندهار ولایت نه په خپل سمس کې لیکلی چې غورک ولسوالۍ ته وسلوال طالبان راغلي، په کار ده چې دولت یې په وړاندې پوځي عملیات وکړي. پټول نړۍ کې په سلو کې 80 کسان د نړیوالې تودوخې د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او ډېری یې د دې ستونزې د هواري لپاره د سخت اقداماتو غوښتنه کوي. د رویټرز په حواله جزئیات له اجمل ان ناوري.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هیوادونو کې له 10,000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په سلو کې 6 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډېر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریستینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوزلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عامه ملاتړ ثبوت دی او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جرمني په بن ښار کې وی خبري غونډې ته وویل اقدامات و ضروري دي. د جرمني په بن ښار کې د 200 هیوادونو د استادو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنځشنبې دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کېدونکو توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دي. نوموړي وویل عامه نظر ډیر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره چانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې و برخه مالی بودیجه د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړي. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخې په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخې سلا مشورې دي چې کیږي. څېړنه د جون په شپږمه نیټه ترسره شوې چې په فیجی کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلې. د څېړنې نتایج ښیي په سلو کې نهاویا کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي، په سلو کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي، او په سلو کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په سلو کې له 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس په راتلونکي کانفرنس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خبرېدل صفر تر ورسي، څو په نړۍ کې د طبيعي آفاتو مخه ونیول شي لکه د سخت ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبيعي پیښې. د چهارشنبه پر ورځ خبر شوې دا رپورټ د هغه سل کسيزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوې. برخوال وروسته راغی چې د اقلیم د بدلون په اړه خپلو کې بحثونه کړي، په دې اړه پښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیت سټ وای دا کمپاین نو او خلکو ته ویل شوی چې څه ډول فکر وکړي.
د پکتیکا چارواکي وایي چې په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي دي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د سمنګان ولایت مرکز کې سلګونو ښوونکو ته د کور نمرې ورکړل شوې. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2013 نړیوال جام د غوروي لومړۍ مسابقه پر سوریې 6-0 په مقابل کې وبایلله. د ایران د قضایي قوې ویان پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په 10 کاله بند محکوم کړ. دوه پاکستاني اصل امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریدا کې په سخت قید محکوم شول. کوم ګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر روسي تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یغیانو بشپړ مالی او پوځي ملاتړ کوي. روسي د دولت له هغې سایه سره سم چې پرون خبره شوه د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3 میلیونه او 1 لک تنو ته زیات شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسی دغه هیواد ته پور ورکولی سي. او سایوز سفینه چې 3 ورځې مخکې په نړیوال فضایي سټیشن کې له ستونزو سره مخامخ شوې وه پرون 3 فضانوردان روغ رمټ مځکې ته راوستل او په قزاقستان کې کښېناسته. د مهمو خبرونو سرخطونه مول آزادی رادیو واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پاڼه لوستلای شئ چې آدرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
ستاسو له پیغامونو نه
پریشان خبرو ته د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه سر مخاطب یم. شاغلی اشرف غنی احمد دې څخه دا غوښتنه ده چې لمړی دې په افغانستان کې د دې ګرانۍ مقاوني سیږي، ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي، مسکینان خلک دي، کار روزګار نشته. د دې ګرانۍ سره چې کوم چې افغانان مخامخ دي نو باید زر تر زره د دې ګرانۍ مخه ونیسېږي. دلته که زموږ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرانۍ مخه ده او بل د افغانۍ دي په ټول افغانستان کې تقسیم کې، ځکه چې اکثره ولسوالیو کې زموږ د هلمند په اکثره ولسوالیو کې در سره کې افغانۍ نه چلېږي. ټول د پاکستاني اروپایو په کالدارو باندې حساب کتاب ټول د پاکستاني اروپایو ده. مال شغل اشرف غنی څخه دا خواسته چې اول د ګرانۍ مخه ونیسي او بیا دې افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کړي، افغانۍ ته دې پاملرنه وکړي.
یو امریکایي چارواکی وایي له ایران سره د اټومي خبرو وروستۍ مرحله به ډیره سخته وي. دا په اصل کې د چې ټاکل سوی په لوزان کې د 13 اپریل میاشتې په پیل کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مقدماتي توافق د رواني میاشتې تر پایه نهایي سي. سلطان محمد سرور د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو ترمنځ د نهایي اټومي توافق د ضرب الاجل یوازې 2 اونۍ پاتې دي، د امریکا یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي خبرو وروستۍ پړاو به ډیر سخت وي. دغه توافق چې له کلونو راهیسې ورته زیار سوی او اسرائیل سخت مخالفت کوي، تمه ده د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کړي. اسرائیل وایي که هر ډول توافق وشي بیا هم شک لري چې د ایران اهداف محدود کړي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي، لکه څنګه مو چې د لوزان له توافق وروسته اټکل وکړ، د راتلونکي مرحلې خبرې به سختې ځکه وي چې د تفصیلاتو په حق لبوي. ایران او د نړۍ شپږلو هیوادونه امریکا، فرانسه، برتانیا، روسیا، چین او جرمني د منل شوي ضرب الاجل سره سم باید د روانې میاشتې تر پایه یو هر اړخیز توافق ته سره ورسیږي. تهران او واشنگتن په جنیوا کې خپل وروستیو خبرو کې بریالي نشول چې خپل اختلافات په ځانګړې توګه د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په حق له حل کړي. نور پیچلي مسایل لکه د ایران د اټومي پروګرام محتمل نظامی آباد او د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د پوځي اډو تفتیش هم لا ينحل پاتې دي. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې عمومي مدیر یوکیا امانو د تیرې دوشنبه په ورځ وویل که چېرې تهران په لوزان کې د وروستۍ موافقې ژمنې عملي کړي، د ایران د اټومي پروګرام د محتملو نظامي ابعادو مسایل به حل شي.
زه ډاډمن یم که چېرې ایران د لوزان د اعلامیې اقدامات پلي کوي، نو د احتمالي پوځي ابعادو مسایل به په مناسبه موده کې څرګند او مشخص کړل شي.
ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ایز اهداف تعقیبوي، خو لویدیځ هیوادونه ویره لري چې امکان لري تهران د اټومي وسلې د جوړولو یا د دغه وسلې د جوړولو د تخنیک د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خبرونه په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. پکتیا د افغانستان یو لغ ولایتونو څخه ده چې ډېرې کم انجونې پکې د شته دودیزو ستونزو په اساس ښوونځی او بیا لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. همدغه انجونې چې له نیمه علي او لوړو زده کړو څخه فارغېږي، تر ډېره په دې نه بریالۍ کېږي چې ځان لپاره یوه ښه وظیفه پیدا کړي، که دنده هم پیدا کړي د کم امتیاز په اساس یې د کورنۍ ورته د دندې اجرا کېدو اجازه نه ورکوي. همدغه ستونزه چې ښځینه فارغو زده کوونکو د کار زمینه سازی نه کېږي، د ځوان فکر د نن ورځې په بحث کې مطرح کوو. زه داود طپان یم او د بحث ګډونوال مودي د پکتیا علی دار المعلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا علی دار المعلمین د څوارلسم ټولګي زده کوونکی فریده حبیبي، د علی دار المعلمین یو بل زده کوونکی نسرین مسعودی، همدا ډول د علی دار المعلمین یو تن ځوان استاد قدرت الله شهاب، ټولو ته ښه راغلاست په بحث کې.
مننه
رئیس. لتا به پیل کو، په تیرو کلونو کې تاسو څومره نجونې د علی دار المعلمین څخه فارغې کړي دي او څومره ته کار پیدا شوی ده؟ ځکه تاسو ورسره لام په تماس کې اوسئ.
د پکتیا علی دار المعلمین په کال 1350 کال کې افتتاح شوی، تر اوسه پورې مختلف دورو کې فارغین ورکړي دي. په دغه جام فارغینو کې وناس طبقه هم موجوده وه، خزینه طبقه چې دوی بالفعل معلمانی سوي دي او خپل ولست د خدمت مصدر ګرځي. لکه څنګه چې تا یادونه نیوه وکړله، دلته بعضې مشکلات موجود چې هغه دودیز مشکلات دي، بعضې سلیقوي مشکلات او بعضې اداري مشکلات. زه وایم دا زما شخصي نظر ده، البته چې دغو ته باید رسیدګي وسي. دار المعلمین په مرکز، په څمکنیو او په ډنډې پټان ولسوالۍ تقریبا په دا دوو کالو کې تر 600 زیات انجونې د څوارلسم صف په سوي په اطراف کې هم او په مرکز کې هم فارغینې ورکړي دي. دا فارغینې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. چې یو عمده مشکلې بار بار دا موضوع مګه له مقامات سره شریکه کړي، د کار زمينه سازي، یعنی د کار زمينه سازي نه ورته کیږي، که ورته کیږي په ډېر محدود او په ډېر خاص شرایط. او بل دوی امتیازات هم کم دي، چې زیاتره انجونې د پکتیا زړه نه کوي چې لوړ تحصیلات وکوي او خپل ځوان یا خپل سرنوشت خپل رقم وای
مننه رئیس تاسو خ معلومات ورکړل دی استاد نبم پښتنه وکړو استاد شهاب تاسو راتوي د دې در المعلمین نسکوم جن لپاره دوی ته د کار زمينه سازینه کې دوی وړتیا او پاړه راتوي
دلته پکتیا بو در المعلمین کې چې کوم جنکان یا اوناس طبقه ماسلین راځي دا خاص استعداد لري نسبت د نور ارګانو خاص کار یا پانتون ته د زمينه نه مسايدي کې پانتون ته ځینې ستلای د لیسون سکل راځي نو کورنۍ ورته چې تاسو صرف در معلمین وای او پانتون ته ډیره زمينه نه ورته مسايدي نه واړي چې کورنۍ د در معلمین پانتون ته امتحان لپاره ولېږي نو نسبت ذکر ماسلینو نه اوناس ډیر استعداد لري ډیر قابل دي خو تدریس کو هم په ذکر کې هم په اوناسو کې خو لیاقت او استعداد نسبت دي ذکر نه دي اوناسو زیات ته ځکه له فارغیږي دوی بیا همدغه مشکل لري چې مثلا د کار زمینه نه مسایدیږي پولیسو کې اکثره استادان چې دي هغه د دولسم نه فارغې دي چې اکثره په واسطو یا مثلا د په ارتباطاتو باندې شاملې شوي دي عمل ته او د درس کیفیت ورځ په ورځ کمیږي پولیسو کې او د موږ دغه بااستعداد شاګردان چې مثلا موږ له دې نه فارغو اکثریت په کور کې ني او دوی همدا مشکل لري چې مثلا دوی ته د کار زمینه په مرکز کې مسایدې شي ځکه ولسوالۍ کې خو نظر مشکلات دی امنیتی د انیس کوي سوال سوالوي تولار سي خو مرکز کې موږ خپل دیونه سو ډيري کمی لیسې لرو چې هغه ته تقریبا استادان پوره دي خو دا نه کوم مسلین چې موږ فارغو دیغه د پاره د کار زمينه نشته یعنی کوم ډيره کم ده هغه په ارتباطاتو یا خاص کر مثلا هر څوک خپل کسان په دندو کې ماري
تاسو خبرم داسې معلومیږي چې پاتراب کې هغه جنیس در معلومین څخه فارغ سي هغه وظیفه غواړي خو ولې وظیفه نه درته پیدا سوی دا غوی پاره تاسو تن معلومات
هغه هم دا مشکل لري هم دا سي استعداد لري ځکه چې دوی ډیر زحمت کې خلې او ډیر کوشش کړی وي ځکه چې نور چې کې دوی ته د کار زمينه نه مسايديږي په مرکز کې چې کوم چې دوی فارغ شوی دی هغه لیسو کې دومره نفر نه نيسي په لیسو کې ځکه چې د کار زمينه ساحه یې ډیره محدود ده یعنی یو لیسه یا دوه لیسې وي عموما دوی چې د درمالمینه فارغيږي د معلم په صفته فارغيږي دوی نشي کولی یا د کور نه اجازه نشي وکړي چې په نورو اداراتو کې کار وکړي ځکه د پښتني ټولنه ده د پکتیا په ټولنه کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي حالانکه دوی د سړو سره څنګه په څنګه کار کوي چې تکړه دي استعداد لري خو د کور له خوا اجازه نه وي نو هیله مده ده چې باید دولت څخه چې دوی ته د کار زمينه مساعده کړي نو دلته یو ماسیله بل ورځ ویلې چې مسد زه د څوارلسم نه فارغ یم د وی میاستې چې په دا موشه کې وظیفه نیولې کور په کور ګرځم مور می راسه هغه ځینو مسد موږ هلته پروګرام په مخ بولو نو زه ډیر تیر متاثر سم ما ورته ویل چې خیر کته چیرته غواړي نور موسسات کې کار پیدا شي ته کوي دوی چې وو بالکل کوم کار ځکه زه د کور کار هم کوم په ساره که هم یو دومره نفقه د کور لپاره ګټای سم سره راوړم
مننه فردی تاسو راتوي چې دغه ستونزې سي استادانی یا د رئیس د درالمعلمین یا د ستونزې په پکتیا کې تاسو نه په خوان جونې سي درالمعلمین څخه فارغ سوی یا تاسو اوس فارغ یې څومره یې ویني یا څومره درک کوي
ستونزې شته ډېر زیاتې ځکه کله څوک فارغ یې هم یوازې دوی لیسې ته وړاندې کوي کله کورنۍ لخوا هم یا د دولتي چارواکو لخوا هم تنوع دي لمی هغه پوسټ چې هغه ورکول کیږي خو موږ غواړو چې بدون معلومی څخه خو بیا هم دا مشکل شته ځکه موږ سکل کله چې معرفت ریاست ته لاړو غوښتل مو چې استاذي ونیزو بیا هم استاذي موږ ته ویل چې استاذي نه درکول کیږي هغه موږ نشو کولای چې تاسو دا پوسټ ترکو موږ ډیر زیات ځکه موږ څوارلسم صنف کې دولسم څخه فارغ وو موږ ته چې دا کار نه شو کړلی نو هغه کسان چې موږ نه مخکې فارغ شوي دي څوارلسم پاس دي هغوی ته هم نه ورکول کیږي همغه ریاست معرف ته چې موږ لاړو داسې یو کس نه و چې موږ ته ویلي وای چې موږ څه غواړو څه لپاره راغلي باور وکړي چې هغه چارواکي چلته ډیر زیات دوی تعجب وکړي چې موږ هلته څنګه تللي یو موږ دوی همغه دولتي چارواکي چې موږ ته دومره کمزور یعنی کمزوري په شکل مکتوا کتل چې موږ هلته ډیر زیات خفه هم شولو ځکه موږ د استعداد لرو چې کار وکړو استعداد لرو چې بهر راووزو هم د کور کار هم د باندې کار خو دوی موږ ته ډیر زیات یعنی ضعیف فکر وکړو
یعنی تاسو ستونزه دا ده چې تاسو غږ نه اورئ کیږي غږ اورېدو مرجه نه لري
نه هیڅ کله هم نه موږ چې څومره غږ چت کو بیا هم نه اورېدل کیږي دولتی چارواکی دکل چې یو وری هم غوګ نه کان کوي نو څه فائدہ
مننه نسرین مسعودی تاسو بم زین ستونز اوریدلې د خپل خورلنو نه یا ستاسو کوم مشکلات ستاسو په مخ کې ایجاد شوی
مشکلات امنیتی مشکلات اقتصادی مشکلات اجتماعی مشکلات راس مرواج کی د مرکز د مرات بکچه از بسیار زیاد از گام ما نمیتونیم حداقل به دارمین به امان اجازه نداریم بس بزور یعنی به بسیار مشکلات از خانواده خود اجازه میگیرن تا اینجا بیایم و دیگه ما را نمیمانند باید به شما موتر بگیریم یا موتر بریم در رفتن شرم است خب رسم رواج پکتیا زگه ایجاد میکنه که ما در دارمین نباید بیایم و ما به بسیار مشکلات اجازه میگیریم بادر خود قانع میکنیم خب ما به بسیار مشکلات اینجا می وقتی که از یه فارغم شایم با ما کار مساعد نمیشه یعنی بازم نمیتونیم که کار کنیم و وقتی که یک معلمیست که بعد دختر داده میشه وقتی که معلمی رو میکنیم از اونمی رو فارغ شایم باید ما شما معلمی باید بلند بره خصوصا از طبقه اوناس باید بلند بره خب بازم اینا توجه خود اصلا نمیکنن وقتی که ما از اون فارغ شایم ما شما 6000 از این تغییر دامش نمیه باز دولت خود همی تقاضار داریم که دایسی همی ماشای ما کمی توجیه خود کنند باید با ما با مشکلات ما رسیدگی شد و صدای ما باید شنیده شد
در زده رادیو دزوان پیکر خبرونه درنو آوریدون که در بحث پا دویم برخه که و بحث ما پا پکتیا که در خزینه پاری غزده که اون که در کار در نزمین سازه پاره در بحث گردونوال مدی در پکتیا لی در المعلمین رئیس آتا محمد کانه در پکتیا لی در المعلمین در سوار لسم طولگیز در که اون که پریده حبیبی در علی در المعلمین یو بل از در که اون که نسرین مسعودی او در همده در المعلمین استاد جوان استاد قدرت الله شهاب طول تا بیام خر اغلاست ویم رئیس قانه تاثیر اتا ووایی سی ستونزی خو مواره دی دستونزی منگ لیدلی دی پا پتکیه که دستونزی ستا سرد دمره دیرو دودیز و مشکلات و انجونی در المعلمین ترازی خوانزوی ترازی او لاغو روستا دوی برتا سی زدکر بش پڑی که یا نیم زدکر سر تا ورسی بیا کرو تزی ایت کار نورتا پیدا کیگی لامیلونه ایت سدی
من نکم بیا هم دا موضوع ایز تکرار بیانو دلتا دی دولت مکلافیت تا دی پکتیا دی ولایت دی ولایتی چارواکو مکلافیت ترڅو هغه کوم توازن چې ده خصوصا د جندر په نامه دوی باید نه تنها د معرف په سطحه کې بلکې د اداراتو او د نورو اداراتو په سطحه ما د نظر ونیسي ګورئ موږ بستونه لرو د زراعت په وزارت کې د زراعت په وزارت کې د جنګلداري په بخش کې سته ترزیق نباتات په برخه کې سته د کشاورزی په برخه کې سته مختلف برخو کې بستونه موجود دي کچیر دا بستونه اختصاص ورکل سي هغه وناسو ته چې د ساينس له ډپارټمنټ نه فارغيږي ډېر موثریت لري ډېر مفید تمامېدلی سي او حتی دا بستونه به تخصصي شکل ونیسي هغه نجونې چې د پکتیا لالي دارالمعلمین د ساینس له څانګې فارغېږي دوی ټولو دغه مهارتونو ته کاملا رسیدګي کولی سي او لري دا یوه مسله دومه مسله د ساعتامی په برخه کې باید د ځوان فارغینو ته خصوصا د دارالمعلمین فارغینو ته په د اوناسو ته البته زمینه سازي وسی زه د مثال په ډول درته وایم هغه تعداد خوندې چې د ولسوالیو نه مراجعه کوي دوی ته هم ما عملا لیدلی دي چې نارینه نرس ولاړ دي که چیرې هم دغه فارغینو ته موقع ورکړل سي د ساینس د دپارټمنټ فارغینو ته اوناسو ته او دوی ته لنډمهاله کورسونه دایر سي لنډمهاله په ظرف درې میاشتو کې دوه میاشتو کې یعنی دا خپله یو زمینه سازي ده دوی ته او دوی د نرس په صفت په صحت امی کې په دنده وګمارل سي هم کاریابي سوه هم انکشاف متوازن او هم جندر مراد او کچیر په هر څه سترګې سره پټو دا هم مناسب نه ده بل مثال دی د ولایت مقام درکو د ولایت مقام ته خزیر روحانی وی متاسفانه نارینه تذکروی شون کی حاضر وی دوی حتی مګه دی ولایت په څنګه کی داس یو متخصص کس نه لرو چې دایو خو محرر وی دا په داس حال کې چې د ادبیاتو د ډپارټمنټ داس فارغینی موږ لرو چې دیوی املا انشاء برخورد سویه سلیقه رواني حالت کاملا منظم وی دوی کولای شي چې یو خ د ایس ای او د سپتاول نفوس مامورینی ووسی دا یو زمينه سازي ده او بل هم با خپل افغانیت مد نظر نیول سوی هم با اسلامیت مد نظر نیول سوی وی هم با زمینه سازی سوی وی انجونو تا تاسی پا طول ولایت کیو گوری پا هر اداری تا چی تاسی ورزی طول ادارات طول ټول بستونه ذکرونی ولیدي
د چار ریاست کې نارینه د خزو په نسبت زیات دي.
بله مثال دا تاسو زوندای مثال راکړ دا په داسې حال کې چې د خزو چارو ریاست په نوم یادیږي په هغه کې نارینه باید څه وکړي وروره؟ دا صحیح نه ده. بل مثال قضای دولت کې درکو، بل مثال همدارنګه په فواید همیې کې درکو. بهتره او افضله زمینه سازي دوی ته په صحت همیې کې، په زراعت کې او په تعلیمي سکتور کې مهیا کېدلی شي. ګورئ په ټول پوهنتون کې تاسې وګرځئ نه ښځینه معموره نه لرو. هغه نجونې چې دوی هلته ورځي دوی به د نارینه معمور سره برخورد کوي. دوی به خپل
تاسې وبښئ د پوهنتون مثال هم ورکړو، په پوهنتون کې د لیلیې هغه د ښځینه لیلیې هغه کارمند چې ده
هغه هم نارینه ده. دا ډېر ګوره خپله یو بحران ده. ګوره چیرې د ولایت اداره، د پکتیا ولایت رهبری، د پکتیا ولایت قومي مسیران، د پکتیا ولایت علما دته توجه ونه کوي، ګوري دا غټ بحران ده. زه جدن ورسره مخالف یم چې جلۍ ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم وکړي، ولیو خپلې خور ته اجازه ورکوي چې د یوه نارینه نه تذکره ترلاسه کړي. زه ډېر تاسف کوم چې د پکتیا یوه خور راځي نارینه نرس ته او د هغې په واسطه پانسمان کېږي. دا په داسې حال کې چې د ساینس ډیپارټمنټ فارغینو ته زمینه د کار نه برابرېږي. ټول مکلفیت د مګه د ولایتي چارواکو ده، او جنډر او متوازن انکشاف او نجونو ته د کار زمینه مطلق باید د ولایتي ادارې لخوا، بلخص د شورای ولایتي لخوا، د تاسې مدني فعالانو په واسطه او د علماو لخوا زمینه سازي مناسبه شوه، نه تنها په معرف کې بلکې باید په هر سکتور کې ورته مسایل شي تر څو تشویق هم سي، ترغیب هم سي.
مننه رئیس صاحب. کور مودن شهاب صاحب، د رئیس صاحب خبر سره څومره موافق یاست؟
مننه کوم طفان صاحب. رئیس صاحب خبره سل په سل زما موافق هم سره، او رښتیا هم د ستونزې وې چې د دې لپاره د حل لارې ورته وسنجولې. که چېرته مثلا پکتیا ولایتي شورا یا د ریاست معرف غواړي په پکتیا کې د تعلیم سطحه لوړه شي، نو دوی ته پکار دي چې په کم از کمه د اناسو په مکاتبو کې یا لیسو کې چې کوم نارینه استادان دي، د هغو په ځای دې همدا د در معلمین نه چې کومې فارغې شوې معلمانې دي چې ښه استعداد لري، او دوی کوی شي چې مثلا هلته په مختلف مضامین تدریس کړي. چې مثلا موږ دلته په ساینس کې فزیک، کیمیا، ریاضي او بیولوژي څانګې دي چې د دې نه په قدر کې فارغېږي موږ نه. چې د یو مثال همدغه ده چې موږ در معلمین نه یوه اناسه فارغه شوې وه، بیا پوهنتون ته لاره پیدا کړه، او اوس راغلې ده موږ سره همدلته همکاره ده، استاذه ده، او جنکیانې لا ښه زده کړه تېر کوی شي. نو که چیرې غواړي چې د تعلیمي سطحه لوړه شي په پکتیا کې، نو ښځینهو ته دې باید هماغه ښځینه استاذانې مقررې شي تر څو ښه زده کړه وکړي.
مننه. تاسو د خبرې د لا بشپړېدو په خاطر دومره ویلی سو چې د عالمه خزان په لیسه کې څو ورځې وړاندې موږ پوښتنه وکړه، 12 استاذانې کمې دي، او دا استادانی غیر حاضر دي، دوی په خپل وخت حاضری نه ورکوي، ولی بیا هم په واسطو او خبرو باندې ماشونه اخلي. نو موږ به بیا هم د خوند لور ته راوګرځو. فریدی تاسو وایي دغه ستونزې تاسو مخکې یادې کړې، او رئیس هم ستونزې یادې کړې، شهاب استاد هم یادې کړې، نورې داسې کومې لویې ستونزې یا ننګونې چیلنجونه دي د نجونو په وړاندې؟
د وناسو نور ستونزې دا دي کنه چې کله چې دوی در معلمین نه فارغېږي، هغوی لپاره نور امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي، معنوي امتیازات، ځکه هغوی وکولی شي تر څو لوړ تحصیلات وکړي. هغه باندې کولی شي چې لوړ تحصیلات وکړي، مثلا د دې ځای څخه پوهنتون ته لار عمومي د ساینس په بخش کې، او هغه څخه وروسته کولی شي چې دلته استادان شي تر څو وکولی شي وناس طبقه هم هغه څخه ډېر ښه فایده ترلاسه کړي. مثلا لکه موږ در معلمین کې لرو چې هغه دې ځای څخه فارغه شوې ده، خو اوس لیسانس ده، چې کولی شي موږ دا هم په ډېره راحتۍ سره تدریس راکړي، په دا سره که واوسېږي زموږ لپاره هم داسې یو امتیاز واوسي تر څو موږ وکولی شو نور لوړ تحصیلات چار دپاس یعنی وروسته لوړ تحصیلات دولتي چارواکو لخوا موږ ته راکړل شي. دا به یو ډېره ښه د وناسو لپاره یو ډېره ښه لار وي تر څو وکولی شي ټولنه هم یو ځای ته ورسېږي، ځکه تنها نه شي کولی چې ذکور په دولتي چارو دولتي ریاستونو کې کار وکړي، ځکه چې ذکور سره که چیرې وناس واوسي زه فکر کوم چې ټولنه به ډېره ښه پرمختګ وکړي. خو دوی یوازې دا فکر کوي چې یوازې باید وناس طبقه معلمه شي یا استادان شي، خو داسې نه ده، باید هغوی ته ریاستونو کې هم کار ورکړل شي تر څو کولی شي نوري انا چکل دوی زی ریاست کې کوم مشکل ولري پر راحتي ډول سره هغه خپل مشکلات وړاندې کی تر څو د اسلام له نظر دی دو د رسم له نظر کوم مشکل هغه ته ایجاد نسی دا کولی شي دولتي چارواکي دا مشکل حل کی ځکه چې موږ ډیر زیات چار دفاسي لرو دواز دفاسي لرو چې متاسفانه دوی یوازې هغه ته د استاذي بوستور کې نور داس یو څنګه ورکی تر څو هغه په لوړو
نظر شما
تشکر نظر ما ایس کے باید دولت دبوری امی فسادی داری زیاد توجه کنند بخاطر که در پنتون وقت که شاگرد امتحان میتن که مسئلین امتحان میتن هم کسایی که واسطه دارند هم کسایی که رشوت میتن امونا زیادتر کم بیان بشن و کسایی که بیچاره غریب هستند اونا پس میمند اگر چی لیاقت زیاد هم دارند وزارت فقط خواهش ممی است که فساد اداری را از تمام کشور ما دور کنند و کشور ما فساد اداری پاک کنند و نزکنند و دیگه مشکل ما است که باید دولت بدون از اینکه مولایت پکتیا پنزه تعلیم تربیت پنزه طب متوسطه را در پکتیا ایجاد کنند تو ما بتوانیم بدون اینکه ما تعلیم تربیت را پنزه تعلیم تربیت را بخونیم پنزه طب متوسطه را بخونده بتوانیم تا به کسایی خواهرای ما که مشکلات دارند که یعنی رسم رواجشان ایجاد نمیکنه که پیش دکتر طبقه ذکور برند اونا را میتونیم
مننه خوشاله سید ازادی رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو هغه اوریدونکو ته یو نوې سلام چې هم د وس زمونږ خبرونه سره یوځای سوي دي زمونږ د نن ورځ د ځوان فکر خبرونه موضوع ده په پکتیا کې د خزینه پاریغوز د کوونکو د نک د کار لپاره نظم نسازي د بحث ګډونوال مودي د پکتیا لیدر المعلمین رئیس اته محمد کاله د پکتیا لیدر المعلمین د څوار لسم ټولګي د کوونکو فريده حبيبي او نسرین مسعودي ځوان استاد قدرت الله شاب دوی ته بیا هم خره غلاست ویم په ورستوي کې د دوی نه د دیشته یا د شو ستونزو او غختنو پاړه حلاري پختم په سر کې هم د قانې صاحب ته مایک په اختیار کې ورکوم سی په لندو یو په یو ټولي غختنه را سره مطرح کې او حلاري راته وای سی څنګه کېدلې سی د غستونزې په پکتیا کې واره
د دې لپاره چې وناسو ته موږ تشویقي ترغیبی او دلا پر مختګ د پاره موږ زمينه سازي کړی او دوی په دې وتوانی کې چې د خپل شته ستونزې د پاره ټکی کیږي په اول قدم کې دوی ته باید موږ د لوړو زده کړو زمينه سازي وکړو د پانتون ریاست بدون د قید او شرط باید د پکتیا علی در معلمین فارغین جلب جذب او پکې خو او قانوني او نور موارد یعنی موانع باید ایجاد نکړي دوما مسله نوی رهبری دی مقام دی ولایت پد جدا دی تفاهم وکړي چې فارغینو خواند ته زمينه سازي وکړي که پر ریاست عمر زنان کیوي که پر ریاست معرف کیوي که په نور ریاستو کیوي دا دوما مسله دریمه مسله کچری زمينه سازي ونسوي دا بحران نورم دی اضافه کیدو په حال ده پکتیا به په خواني پکتیاوي او هیڅ نوه دی پرمختګ ترک به کنه لیدل کی
یعنی تاسو وایي سی ک چیرته دغه کلتوریستونزي په پام کې ونني ول سی او وسنه سر له وس کار ونسي د ستونزي یا دغه دودیز مسائل به هم د سپات یو جنوب پراتلون کې ونسي کولې په اداراتو کې کارو کی
کاملا زوایم چې دغه د علماو سپینګیرو مشایخو قومي مسیرانو دولتي چارواکو او د مدني فعالانو او بل خاص د خواندو مکلفیت چې خپل رسالت خپل مسولیت او خپل مکلفیت سالم ډول تر سره کړي کني خدای تعالی وایي کچیر کوم قوم خپل حالت خپل بدل نکړي زدغه قوم حالت نه بدلو بیا هم په پکتیاوالو پوری تعلق لري د پکتیا په مسیرانو پوری تعلق لري چې دوی ته زمينه سازي وکوي او د پرمختګ سبب وګرځي
او مننه شاب صاحب تاسو لنډه حلار راته وای
مننه کومه لنډه لار به همدا وی ما په نظر سي د پکتیا مکمل ټول ادارې سي دي یعنی ټول ریاستونه سي دي په نوي تشکیل کې سي دي نوي کال یا د نوي دولت پر اتک سره د کوم تشکیلات لري په وکه کې باید خاص ونده یا خاص بستونه د اوناسو ته مشخص کی ترڅو د تشویق سي او راسي په هر اداره کې د خپل ورونو سره وګ په وګ کار وکړي
او مننه فريدي تاسو سره حل لار څه ده د خپل ستونزو
په اړه سي دولتي چارواکي ستاسو غږ اوري او اقدام کوي.
خلار به دغه وی چې کله دولتي چارواکي مونږ आवाज واوري هغه سره باید امغه خلار به دوی خپل وټه کې مونږ سره شته دی مونږ کولای شو چې د ذکر سره او ګپوګه کار وکړو، خو چیرې دوی مونږ ته مونږ خپل حق غواړو او دوی باید راکړي ځکه حق غوښتل کیږي او مونږ هم غواړو کولای شو چې کار وکړو. نو دولتي چارواکو څخه ډېر زیاته غوښتونکي یم او هیله مند یم چې غږ واوري خو غږونه کړنه نه کی ځکه ډېر وخت همداسې کیږي او غواړم چې همدا کار وکړي او ناسو لپاره امتیازات اوسي د چار د پاسو لپاره تر څو لوړ تحصیلات وکړي. او بل دا خبره چې باید چار د پاسو لپاره کله چې امتیاز اوسي باید طبي متوسط اوسي او همدا نور په هنځي تلوړ تحصیلات وکړي تر څو کولی شي چې ټولنې لپاره خدمت وکړي. نو دولتي چارواکي باید دا په نظر کې ونیسي او کله چې دوی دا په نظر کې ونیسي چې موږ لپاره امتیازات اوسي په لوړ زده کړو کې نو باید امتیازي معاش هم ولرو.
نسرین نظر شما؟
نظر ما امی است که باید دولت صدای ما را بشنواند و با مشکلات ما رسیدگی کند و مشکلات ما را قبلا گفتیم که باید با مسئولین دارالمعلمین و دیگر مسئولین دیگر پنجره ها باید رسیدگی شود که با اونا این زمینه مسئله شود که اونا تسهیلات خود به صورت بالا ببرند، یعنی تسهیلات خود بلند ببرند و این را باید دولت با ما مساعد کنه که ما تسهیلات خود بیشتر و بیشتر بیشتر کرده بتانیم تا بتانیم با وطن خود خدمت کنیم و یک انسان یک شخص خوب با وطن خود معرفی شویم.
مننه لتاس ټولو خغلیو غلیو څخه چې لمون سره په بحث کې برخه واخیسته.
مننه تاسو نه مننه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانه کې ازادي رادیو.com.